احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې د شهید شهدا د شونځي د بریټ قربانیانو د څلوېشتي په مناسبت په غونډه کې د قربانیانو د خپلوانو خوشتنه.
ما مادر فرزانه
چې د شهید فرزانه مور یم، اوس موږ به خوشتنه ده چې امنیت مو خوندې شي.
په افغانستان کې په تیرو څلوېشت ساعتونو کې تقریبا هر وخت کورونا مثبت پیش رسید شوی. موضوع مو له متخصص ډاکټر لودین صافی سره شریک کړ.
اوس د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر ساري دی.
په خوست کې د چرګوړو د تولید فارم ته سر ورشکار کړ.
ما ته چرګې مونږ ته پاکستان نه راتلې، په هغه نه راتللې، اوس مونږ اوس خود کې خپل فارمونه لرو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالم څخه.
هلمند او دایکنډي کې ملکان او لوګر کې طالبان وژل شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې افغان ښځو د اوربند لپاره هڅې پیل کړې. کرملین د روسي هکرانو د انټرنیټي حملې د ادعا په اړه عکس العمل وښود. په هلمند او دایکنډي ولایتونو کې نن جمعه امنیتي پیښو لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. د هلمند امنیې قمنداني ویان محمد زمان همدرد ویلي په ګریش ولسوالۍ کې تېره شپه پر یوه کور د توغندي لګېدو درې ملکیان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. بلخوا د دایکنډي د پولیسو ویان ګلاغا ساجدي ویلي په پاتو ولسوالۍ کې یوه ماین هغه ملکي وګړی وژلی چې د خاصو په ټولولو بوخت و. تیر ماښام بیا په کاپیسا کې د سړک غاړې ماین چاودنې درې ملکیان وژلي وو. چارواکو نن ماپښین د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د یوه پولیس وژل کېدل او د دوو ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي دي. نن تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو افغان پوځیانو په تخار کې دیرش وسلول طالبان وژلي دي. طارق آریان نن په ټویټر کې لیکلي امنیتي ځواکونو تېره شپه د تخار په چاب ولسوالۍ او څو سیمو کې له طالبانو سره جګړه کې دیرش وسلول طالبان وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کړې چې تېره شپه د تخار په خواجه غار ولسوالۍ کې د سرتیرو د هاون مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې دوه کورونه تخریب او یوه ښځه وژل شوې ده. له لوګر څخه پر رسېدلې خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې څوارلس وسلول طالبان وژل شوي. د دوه سوه درې تندر قلو اردو ویان ایمال خان مومن نن رسنیو ته وویل د طالبانو پر دغه مرکز دا عملیات نن سهار د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې سوي.
په پایله کې د لومړنۍ راپورونو پر بنسټ څوارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ترهګرو یوه قرارګاه، یوه راده فولډر موټر او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
دغه ورځ د هلمند ولایت امنیه قمانداني په یو اعلامیه کې ویلي چې په ګریش ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو د یوه نظامي مشر عبدالرحیم په ګډون دیارلس وسلول طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د اتلسو نور وسلولو د ټپي کېدو ادعا هم سوې ده، خو خپلواکو سرچینو د دغو ارقامو کرهوالی نه دی تایید کړی. چارواکو دغه ورځ تایید کړي چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د پاڅونوالو یو قمندان سلطان محمد همکار نن تر غرمې مخکې د وسلولو په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وایي افغان ښځو په محلي او نړیواله سطح د اوربند لپاره هڅې پیل کړي دي. شهرزاد اکبر د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیره شپه په خبرو کې وویل
د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله سطح د اوربند او سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي. دوی غواړي د سولې په پروسه کې به مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او ژغ واورېدل سي. اساسي پوښتنه اوس دا ده چې آیا د سولې پروسه به مفهومه وي؟
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د وري حمل میاشتې پر دویمه په یو اعلامیه کې ویلي وو افغان دولت او نړیوالو شریکانو یې د سولې په پروسه کې د ښځو د بشپړې ونډې ډاډ نه دی ورکړې. دغه سازمان غوښتنه کړې وه چې په استنبول کې په پلان شوې غونډه کې دي د ښځو حضور پراخ وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د استنبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی. د کرملین ویاند وایي مسکو تر اوسه د ټکنالوژۍ له لویې کمپنۍ مایکروسافت د انټرنیټي حملې په اړه تفصیلي معلومات نه دي ترلاسه کړي. دمیتری پیسکوف په مسکو کې یو کنفرانس ته دا خبره داسې مهال وکړه چې تر دې مخکې مایکروسافت وویل روسي هکرانو د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسیډ د یوه ایمیل په کارولو سره د متحدو ایالاتونو پر ادارو تازه سایبري حمله کړې ده. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټامبرت په یو بیان کې ویلي د انټرنیټي بریدونو په دې تازه لړۍ کې د ایمیلونو درې زره حسابونه په نښه سوي چې په یو سلو پنځوسو سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. د روسیې د سایبری حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راوځي چې تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیف کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د ډسمبر میاشتې د سایبری بریدونو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پر ځای پاتې دی. ولسمشر جو بایدن تیره میاشت د هغو انټرنیټي حملو په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه اعلان کړل، خو روسیې په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی و. د روسیې یو لوړ رتبه چارواکی وایي مسکو له واشنگټن سره د امریکایي پاول ویلن په ګډون د بندیانو د احتمالي تبادلې پر سر د خبرو پریکړه نه ده کړې. د روسیې یوې محکمې د 2020 کال په می میاشت کې د امریکا د سمندري ځواک پخوانی غړی 50 کلن ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. په خپله ویلن د هغه ملاتړ او د امریکا حکومت دغه حکم غندلی او پر عدالت یې ملنډې بللې دي. که څه هم ځینو شنونکو ویلي چې مسکو هڅه کوي د روسي بندیانو په بدل کې ځینې امریکایي بندیان خوشي کړي، خو ریا نوبوستي خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سرګریاب کوپ خبري راخستي چې نن جمعه ویلي دا ډول پریکړه نه دي سوي او موږ اراده هم نه لرو. آذربایجان وایي یو سره تیره یې هغه وخت چپی سو چې د ارمنستان ځواکونو د سرحد په اوږدو کې ډزې وکړې، خو ارمنستان دا تور رد کړی دی. دواړو لویو یو او بل د پولي په اوږدو کې په یو لړ پیښو تورن کړي او دې مسئلې د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته سیمه ییز کړکېچ زیات کړی دی. د آذربایجان دفاع وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان سرحد ته نږدې په بابیک سیمه کې تیره شپه پر سنګرونو د ارمنستان د وسلوالو ځواکونو لخوا ډزې شوي او یو سرتیری ټپي سوی دی. د ارمنستان دفاع وزارت دغه ادعا بې بنسټه بللې ده.
دا سجی رادو ماشمنی خبری مجله په منځنی سبد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې تر روشان را سره مرستندوی دی. په افغانستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې 900 تنه په کورونا اخته شوي دي. د کورونا د خپرېدو له پیله تر اوسه کله هم په څلور ساعتونو کې د کورونا دومره زیاتې مثبتې پیښې په څلور ساعتونو کې نه وې ثبت شوي. پخوانی لوړه شمېره 915 یادېده. په دې اړه نور تفصیل له کابل له خپل همکار اخلو.
شبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دغه شمېرې نه واویا په یو ورځ کې لږ تر لږه په څلېرویشت ساعتونو کې پولیسی وګړو پکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیولې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایا مرستیال وایا میرویس علیزی څو شېبې وړاندې د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 10,000 وو دغه شان په دمرینې په کچه کې هم دوی د زیاتوالي د راتلو خبره کوي. وایي چې تر دې دمه د کورونا وایرس له امله لږ تر لږه سل کم 3,900 کسان مړه شوي دي.
د کورونا د لومړي موج څخه را پدې خو د لومړي ورځ و چې موږ په واد کې 900 مثبت پیښو درلودې چې دا خورا یو لوړ رقم دی او زموږ د مثبت پیښو شمېر هم په واد کې د 10,000 څخه واوخته او متاسفانه د مړینو شمېر هم د 2,899 ته ورسېده.
وړاندې 915 مثبتې پیښې یادېدې چې په یو ورځ په څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې مثبتې پیښې رامنځته شوې وې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او په همدغه شکل باندې مخکې لاړ شي، ماسک استعمال نه کړي، هغه ټولنیزه فاصله مراد نه کړي، نو د پیښو د زیاتېدو خطر نور هم شته. تازه د افغان حکومت پریکړه کړې ده چې په کابل کې د ودونو تالارونه او دغه شان د ودونو هوټلونه هم لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره وتړي تر څو د کورونا وایرس په پیښو کې کموالی راشي او د پراختیا مخه ونیول شي.
مننه له تاسو، مننه کوم. د کورونا دغه ډول له پخواني ډول سره په افغانستان کې چې اوس خپور شوی دی څه توپیر لري؟ په فرانکفورت کې مې له افغان ډاکټر لودین ساپی څخه په دې اړه پوښتنه وکړه. د وویل
کرونا خو تقریبا ټول یو رقم دی، مګر موټیشنونه ډیر زیات شول په اروپا
لندن متشانو د جنوبی افریقا او د برازیل او د هندستان د ټولو نه خطرناک تر او انتقال ډیر سری دی. تفاوت هم دغه چې ډیر زر سرایت کې دی او نه بلته او مریضان ډیر زر وخامت رسیږي. دا په خاطر باندې ډیر زیات پاملرنه ورته پکار ده، ډیر جدي پاملرنه ورته پکار ده چې دا باید مخه ورته ونیول شي.
ډاکټر صاحب، د تلفاتو په حساب څنګه دا کورونا له نورو سره توپیر لري او کنه سره ورته دي؟
خطر مو جدي هغه چې سرایت زیات دی او ډیر زر وخامت دی. وخامت موضوع مقصد په همدې باندې چې خطرناک دی، چې مرګ میره هم ډیر دی، د پریمونیا هغه وخت په کې ډیر زیات دی.
په هند کې تر اوسه پورې چې دغه کورونا خپره شوې ده، لوی ستونزه د اکسیجن د کمبود وه. په افغانستان کې باید په دې برخه کې څه وشي؟
اکسیجن او د هغه ډیر زیات امیدواري روغتونونه هم نشته، د واکسین امکانات نشته. افغانستان کې د جنگ شرایط دي او اقتصادي شرایط هم د اکثریت ضعیف دي. دغه خطر باندې ډیر زیات کمبود باندې کا واقعات ډیر شول، او د هغه وخت مریضان چې د هغه ته ضرورت لري، رانیمیشن ته ضرورت لري او جدي توجه ته ضرورت لري، هغه امکانات موږ په افغانستان کې ډیر کم دي.
د دې له خاطر چې خلک په کورونا اخته نشي، تاسو په جرمني کې وینئ چې جرمنیانو کوم کارونه ترسره کړي دي، په افغانستان کې خلکو ته څه لارښوونه کوي چې باید څه وکړي؟
جرمني کې خو چې عیدات وضع کولای شي، دلته خطوبه دا ده چې امکانات دولت قوي دولت دی، اقتصادي امکانات شته دي. اکثریت خلک په کورو کې ناستي، مګر هم کومک چې د معاش دی هغه د هغه ورته ورکول کېږي. نو خطر مجبور نه دي چې خلک راووزي، یوازینې ډوډۍ مغازو ته وتی شي، نورو شیانو ته به قیدات پې باندې وضع کول قرنطینو. افغانستان کې دغه شی ډېر تقریبا ناممکن دی، ولې اکثریت خلک دي چې د ورځې چای چې ګټي هغه د شپې اولادو ته ډوډۍ پې اخلي. دغه شی افغانستان دولت هیڅ امکان دی نه لري چې دا خلکو ته د مهیا کی چې خلک په کور کې ناستو سی او اکاونټ باندې ورته پیسې ورته.
لیکن ډاکټر صاحب، نور لارښوونې مثلا په افغانستان کې خلک سره یو ځای کی چې په روانونه کې البته د کابل شاروالي اعلان کړی دی چې د واده محفلونه منیسي، لیکن نور کوم کارونه خلک باید وکړي؟
دا خو ډېر هغه شی چې ممکن دی، ما هغه شی نه چې تاسو جرمني سره مقایسه کول وختل، ما هغه شی ولې چې قرنطین دلته ممکن نو، هغه شی چې په افغانستان کې ممکن دی، دا خو د اول ورځ تلویزیونو کې هم خبري چې د سیا مراد کې فاصلې بعد مراد کې د لوی محفلونه که ودونه دي که مړی دي که اختر دی که دې موضوعاتو نه واقعا باید جلوګیری وکړي، کوشش وکړي چې غټې اجتماعګانې په هر شکل باندې چوسي. دا باید که امکانات د کنټرول ولري، دولت چې دا کنټرولولی وشي، بل چې په اروپایي هېوادو کې یا په نورو هېوادو کې جریمه کوي، اسان ترین کار جریمه ده، مګر هلته دغه شی ممکن نه دی چې څوک د غټې اجتماعګانې څوک جریمه کولی وشي یا څوک یې مخه نیولی ورته وشي. دا ډېر ضرور دی چې غټې اجتماعګانې او ماسک موضوع ډېر ضرور ده
ڈاکٹر صاحب ساپائی مننا.
د روختیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کابل پر سید شهدا شونځي د برید د قربانیانو کورنۍ وای چې حکومت دغه سیمې د امنیت ته خوندیتوب پاړه د دوی پښتنو ته جواب نه دی ورکړی. دغه کورنۍ د نجونو په دغه شونځي حمله کې د وژل شویو په څلوېشتۍ مراسمو کې خبرداری ورکړ که دولت دغه پیښې د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې اقدام ونه کړي، شیا او هزاره خلک به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د سور پاتلسم نیټه پر سید شهدا شونځي په برید کې شاوخوا سل زده کوونکي ووژل شوي او له 240 زیاتې ټپیان شوي. نور حال په دې راپور کې
د کابل په لویدیز په یو جماعت کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر خونځي د حملې د قربانیانو د څلوېښتمې مراسم د دوی د وزل کېدو په یو ویشتم ورځ ترسره شول. د دغې خونړۍ حملې د وزل سویو کورنۍ وایي په ځلونو یې د خپلې سیمې ښوونیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د امنیت د خوندیتوب غوښتونکي سوي، خو په خبره یې دولت ورته پاملرنه نه ده کړې. د دغه مراسمو ګډونوالو د جمعې په ورځ د یوې پریکړه لیک خپرولو سره وویل چې په یو ډول د نسل وزن لګواخ سره مخ دي او حکومت دغه ډول حملو د عاملینو په پیژندلو او سزا ورکولو کې د پام وړ اقدام نه دی کړی. د دغه مراسمو د یو تنظیمون کې امین ارمان په خبره د قربانیانو د کورنۍ غوښتنې په دې پریکړه لیک کې داسې بیان سوي.
موږ د شهیدانو کورنۍ د سید شهدا خوندي تصویر ما او د کابل د لویدي ځوسیدونکو له افغان حکومت بشري حقوقو او نړیوال ټولنې غواړو چې د ساور پر اتلسم نیټه پر سید شهدا خوندي ترهګریز حمله وڅېړي. له حکومت نه په جدي ډول غواړو چې د کابل د لویدي ځوسیدونکو د خونیزو او روزنیزو مرکزونو امنیت خوندي کړي. دولت مکلف دی چې د نسل وجنې مخه ونیسي. په غیر صورت کې به شیعه او هزاره خلک نړیوالو محاکمو ته مراجعه وکړي.
پر سید شهدا خوندي له حمله یو استرازي اوري. په دغه پیښه کې د دریو پر لپسې 14 نو لامل سل زده کوونکي ووزل سوی او تر 240 زیاتې ټپيان سوی. د جمعې د ورځې د دې مراسمو تنظیمونکو په خپل پریکړه لیک کې دغه حمله وحشیانه د انسانيت او پوهه ضد وبلله. د دغه پیښې پړه تر دې دمه کومې ډلې یا کس په غاړه نه دا اخیستې. خو د قربانیانو کورنۍ د ملینو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د قربانیانو د کورنۍ وی بلې غړي راضیه شفایی بیا وایي:
زه د شهید فرزانه مور یم. زموږ اصلي غوښتنه دا ده چې امنیت مو خوندي شي. نور د دوه بیچارو وینه نه تویږي. بل هیڅ غوښتنه نه لرم پرته له دې چې د دوه بې ګناه قاتلینو ته سزا ورکړل شي او نور عام وجنه پای ته ورسیږي.
د دغه حمله د قربانیانو د کورنۍ یو بل غوښتنه د لادرکسو یو د کوونکو موندل دي. یو لدغه لادرکسو یو شکریا نوميږي. فلاری ویلي چې دولتي بنسټونو د لور د مندل په برخه کې ورسره مرسته نه کړي. خو د جمعې د ورځې په دې مراسم کې چنګار وسه چې دولت یې د یوې نخې په مندلو کې باید هڅه وکړي. د ساور پاتلسمه نیټه د سید شهدا خوندي حمله د وزل سو یو کورنۍ دولت او ان نړیوالې ادارې د کابل په لویدیس کې پر خوانیزو فرهنګي او مذهبي مرکزونو د پرله پسې حملو په اړه په چوپتیا تورن کړل. د په داسې حال کې دا چې د علي محمد وایس په مشرۍ د ملت ارادې ګوند هم په کابل کې روان امنیتي وضعیت په اړه نیوکه کړې. د په حضور د یاد ګوند سلګونو غړو په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د خبريالانو سیاسي څیرو او مدني فعالانو هدفي وزل وغندل. د افغان حکومت ویاندویانو په کابل کې د دغه دواړو غونډو په ترڅ کې د غښتونو په اړه خبرې ونه کړې او د دوی د نظر د ترلاسه کولو لپاره د ازادي رادیو هڅو هم کومه پایله ورنه کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صف 12 شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په دغه یو وخت کې د ټولو سفارتونو او نړیوالو سازمانونو د اساس ولیو د امنیت خوندې توپ ترشمنده. د ولسمشر مرستیال ویان محمد اميري په داس وخت کې د خبره کوي چې ټاکل شوې ده نن په کابل کې د اسرائیل سفارت او وتړل شي. د دې سفارت چارواکو علت امنیت ته اندیشنې بللې دي. نور حال په دې راپور کې
ټاکل شوی نن جمعه په کابل کې استرالیا خپل سفارت وتړي. استرالیاوی چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې د لاند وخت لپاره ځکه خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه دروي چې په دې هیواد کې د نامنیو پیښو اندېښمن کړي دي. خو د جمهوری ریاست مرستیال وین محمد اميري کڅه هم په ځانګړي ډول ازادي رادیو سره دغه سفارت د تړل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې افغان حکومت په دغه هیواد کې د ټولو بهرنیو استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی.
حکومت جمهوری اسلامی
د افغانستان جمهوری اسلامی حکومت د خپل ټولو ژمنو پر بنسټ د ټولو سفارتونو او نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو امنیت ساتي.
هڅه موکړه په کابل کې د استرالیا سفارت له چارواکو سره په دې اړه خبري وکړو. خو موږ بیا بیا تماسونو او پیغامونو ته تر دې دمه ځواب نه دی ویلای. خو روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د استرالیا لومړي وزیر هان سکاټ مورسن اعلان وکړ چې د مې په 28مه نیټه چې نن جمعه کېږي په کابل کې به خپل سفارت وتړي. درې ورځې وړاندې په کابل کې د استرالیا سفارت د دغه هیواد لومړي وزیر یو بیان خپور کړی و او په هغه کې راغلي چې دوی تم لري د دې سفارت تړل لنډمهاله وي او د امنیتي حالاتو په خکېدو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. خو ټینګار کړی چې د افغانستان ثبات او پرمختګ ملاتړ کول لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي. پرون پنځشنبه په استرالیا کې د افغانستان سفیر وحید الله ویسی د استرالیا په پارلمان کې د استرالیا د دفاع وزیر خغلی پیټر ډیټن سره هم کتلی دي. د استرالیا دفاع وزیر ویلي چې هغه هیواد له افغانستان سره دوه اړخیز اړیکو ته ژمن دی او په افغانستان کې به له ثبات او پرمختګ سره مرستې ته دوام ورکړي. استرالیا په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د نابرابرۍ د مخنیوي، د خزو وینجونو حقونو او معیشت پرمختګ او ترهګری سره په ګډه مبارزه کې مرسته کړې ده. د غهواد له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د پراختیا او بشري مرستو په برخه کې 1.15 میلیارډ ډالر لګولې دي. د غهواد چارواکو ویلي چې په افغانستان کې شخړې لپاره د افغانانو په مشرۍ سولېز حل ملاتړ او د تیرو شلو کلونو لاستراوړنو خوندې کولو کې مرسته کوي. استرالیا لمړنۍ هیواد دی چې له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لړۍ لپیلېدو سره هم مهاله په افغانستان کې خپل سفارت تړي. استرالیا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا اتیا سرتیری لري چې له نورو نړیوالو ځواکونو سره یې وټل پیل شوی دي او ټاکل شوی ده چې د سپتمبر تر 11 نیټې ټول بهرنۍ ځواکونه د افغانستان ووځي. استرالیا وروسته له هغې په کابل کې د خپل سفارت د تړلو پریکړه وکړه چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جنگ جګړو زور اخیستی دی.
کانورسیشن چاپی خبرونه په کابل کې د استرالیا د سفارت د تړلو مسله په یوې مقالې کې چیرلې ده او لیکي د دې سربېره چې د استرالیا پوځیانو تقریبا تیرې دوی لسیزې بشپړې په افغانستان کې تیرې کړې دي، خو د سیشن بی پورس چې د استرالیا د واکمن ائتلاف ګوند غونډه وه یوازې یوه ګونده پوښتنه وکړه چې ولې خپل سفارت په کابل کې بند کړو. د استرالیا اپوزیسیون ډلې له دې پریکړې سره مخالفت کړی دی او وایي چې له دې سره به په افغانستان کې د استرالیا پرمختیایي همکاري ټکنی شي. د استرالیا اپوزیسیون وړاندیز کړی دی چې په کابل کې د دوی په سفارت کې ژباړونکي او سیمه ییز مامورین وي تر څو د بیړنۍ ویزې برخه فعال وي. د استرالیا سټی اعظم سکاټ موریسن د سیشن بی پرس خبر ورکړی وو چې دا اونۍ به دوی خپل سفارت د احتمالي امنیتي ستونزو له امله وتړي او تمه لري چې سفارت په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه بند پاتې نشي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
لخوسته چرګوړي نورو ولایتونو ته وړل کیږي. په خو به دې ولایت ته له پاکستان او نورو سیمو چرګوړي راوړل کېدل. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه په یو کال کې نږدې 10 لکه چرګوړي تولیدوي. د مسولینو په وینا د خوست فارمونه هر میاشت 3 لکه چرګوړو ته اړتیا لري، خو سنې میاشتنی تولید تر دې ډیر کم دی. جزئیات په دې راپور کې
سره لري چې په خوست کې د چرګوړو تولید له هغې اندازې نږدې نیمایي لږ دی چې د دې ولایت د چرګانو فارم لرونکو ورته اړتیا لري. خو بیا هم له دې ځایه یو شمېر نږدې او لرې ولایتونو ته دا چرګوړي وړل کیږي. په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه د باغدارۍ او مالدارۍ او د کرنې د ودې او د کلو پراختیا یا کارډیف برنامه په ملاتړ د مرکز اړوند د صحرا باغ په سیمه کې جوړه شوې ده. د جمعې په ورځ په خوست کې د چرګوړو د تولید کارخانه مسؤل نور الله خان آزادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال تولید په خوست کې تر شته اړتیا لږ دی.
دغه هچري په یو میاشت کې 1,500,000 څلور سوه زره پیوت لري. اوس وخت کې دا تولید چې دی خوست ورکو د خوست نه علاوه نورو ولایتونو ته لکه کابل ته، تخار ته، کندوز ته، غزنی ته، لوګر ته، پکتیا ته، دغه ولایتونو ته موږ چرګوړي ورکو. د فلحال دپاره د موږ تولید د خوست نه کم دی، تقریبا په حدود 2.5-3 لکه چرګوړي دلته ضرورت دی ورته.
شاهد الله د مهدی خیلو په چینې کلي کې د چرګانو فارم لري. هغه هم وایي دا چرګوړي د نورو سیمو د چرګوړو په پرتله ورته په ګټه تمامیږي.
دا نورو چرګوړو په نسبت موږ د پوره ډیره پیدا کوي. یو خدای دا چې دا هغه چرګوړي چې لارو کې سي مارا سره مخامخ کیږي، ګر ټوک چې تیږي ډیر مړ کیږي. دا هغه چرګوړي چې دي دا موږ د نه مارز مشکل شته نه بل شته، یو جوړ جوړ ګټای رغولوي بل ار وخت چې موږ ورته چرګوټای موږ ته ملويږي بل دا غچری چې دوی دغه نامنګ ته کوم چرګوټا چرسي او ټول نورون او خزي د ټول گاډ وارډر سي کوم تفاوت نشته کې دا چرګوټا موږ ته نور چرګوټا په نسبت ډیره پیدا کی.
د خوست په خار ولسوالیو او نور وړو خارګوټو په غاڼو ځایونو کې غوخین چرګان خرڅيږي چې دکاندارانې د خرڅانه لپاره د خوستې فارم لرونکو څخه راوړي.
عبد الله نن یې هم چرګان او مونډای کی دکان لرم. ما ته چرګې موږ ته پاکستان نه راتلې، په هغه نه راتلې اوس موږ اوس خوست کې خپل فارمول لرو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په خوست کې د چرګوړو تولید فارم لرونکو لپاره په ګټه بولي او وایي اوس هغوی اړ نه دي چې د روزنې لپاره چرګوړي د پاکستان او یا ننګرهار څخه راوغواړي. د یاد ریاست یو تن مسؤل محب الله مستعان وایي
په خوست ولایت کې کومه اچري چې جوړه شوې ده د هګۍ هم تولیدوي، چرګوړي هم تولیدوي. پخوا به دې ولایتو ته له ګاونډي هېواد پاکستان څخه یا د جلال آباد څخه بیروړل، اوس د خوست ولایت څخه وړل کیږي. مونږ د خوست ولایت په اوسیدونکو هم په اقتصادي لحاظ هم ګټور تمامیږي.
خوست ته اوس مهال پاتې برخه چرګوړي د پاکستان او د افغانستان له ننګرهار ولایت څخه راځي. خو د مسؤلینو په وینا چې د دې ځای هوا سره بلد نه دي او یوه برخه یې ځای کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په وینا د خوست د چرګانو په فارمونو چې خصوصي سکتور لخوا ورباندې په سلګونه میلیونه افغانۍ پانګونه شوې، زرګونو خلکو ته پکې کارموندنه شوې ده.
په خوست کې د چرګوړو د تولید د کارخانې مسؤلین وایي په میاشت کې د 1,50,000 چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو د دې ولایت فارمونه هر میاشت 3,00,000 چرګوړو ته اړتیا لري.
تاسو لا پیغامونو
عبدالمحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې، او اوس زما مکتوب د مړینې استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري، او نه زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دي در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي، نه ماته د خپل وظیفه راکوي، او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینې مکتوب اوس ولیدی وای دا ملدی نو زه ژوندې ما زما زغ اس وکنا او زما دا خبر دی د لوړ مقامات پوری ورسېږي. والسلام.
چې مغول خپلواکین د هرات د مصطفى کمپنی اړیکه نیولې ده. ضرور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1,200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرن نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې یا زګوري دا ول دا حل دي.
دا په شخصي بندان لپاره د چرګان د رار اسکل کسمه چې دا درګه خلاص کی ما ستمنو یې پیرا ته نږدې څه څه لپاره د چرګان صاحلي دا سره کوم کار دا خو لې مکان ته ورسره. السلام علیکم ورته دې ته السلام علیکم.
مرونه زله میدان وردا ګولان څخه خبرې کوم دی. ما نن دا حق مال ده ورېره په میدان کې وایي تذکرو مشکل ده. درې نسلو میاشتې وګڼې ده په ولا سره جنجال لاندې والا خو میدان وردګ ولایت د خوار چته مونږ ده. دا ولې نه مني؟ دا مشکل نه کېږي. انډیوالا د مایګي پیسې ګڼولې دي، نور ماشینې ته ګڼولې دي، تذکرې چاته نه ورکې. ډېرې په مشکل اخیستل کېږي. السلام علیکم.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسي او تر رسیدلې په پاتې دقو کې یو نړیواله مسله راخلو. په هانګ کانګ کې د چین د کنټرول د لا زیاتې دوه په لړ کې د دې سیمې د ډیموکراسي یو مهم لاټړی په بند محکوم شو. د هانګ کانګ د میلیارډر چې جیم لامینو میشي مخکې هم په قید محکوم شوی و. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه رسنۍ مشر جیم لای په 2019 میلادي کال په یو غونډه کې چې به اجازه جوړه شوې و د ګډون په خاطر په 14 میاشتې بند محکوم شو. نوموړي ته دا سزا په داسې حال کې ورکړل شو چې چین پر هانګ کانګ خپل کنټرول او د دې سیمې د خلکو د حقونو او آزادیو د محدودولو هڅې ډېرې کړې دي. لای او نه تن نور دیموکراسي پلوه نن جمعه د 2019 میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه چې د چین ملي ورځ په یو حکومت مخالف اعتراض کې د ګډون په خاطر محکوم شول. دریاویا کلند لایل مخکلا بندي دی او په همغه کال په نورو اعتراضي غونډو کې د ګډون په خاطر په حبس کې دی. لای چې میلیارډر دی باید د مخکنی او اوسنۍ سزاو په خاطر 40 میاشتې په بند کې تیر کړي. دی باید د ملي امنیت د قانون پر اساس له دوو نورو تورونو سره هم مخامخ شي. د روانې میاشتې په لومړیو کې چارواکو د لای شتمنۍ کنګل کړي. دوی د لای اپل ورځپاڼه هم مصادره کړه چې د هانګ کانګ او چین پر مشرانو نیوکې کوي. هانګ کانګ چې په خوا د بریتانیا مستمره و د یو هیواد او دو سیستمونو د اصولو پر اساس اداره کیږي. د دې معنا دا ده چې دا سیمه خپل جلا عدلي سیستم او حقونه لري چې په هغو کې د بیان او مطبوعاتو ازادي هم شامل دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د خبری مجله سر ته ورسیده. البته بل خبری مجله هم لرو. له همدې خبری مجلې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي.